دا مشال رادیو د ستړي مشي وخت په پیښور کې د مازیګر 3 بجې دي. د مشال رادیو د نن ورځې آخري خبرې غړې کې ز ګل ایاز او مجید بابر درته هر کله وایو. په روانه خبرې غړې کې د قبایلي سیمو پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه شننی او تبصرې تر خپرو لومړی وار ورکو مجید بابر ته چې د دې سات تازه خبرونه وایي.
مشال د خبرونو سره ټکی په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جنوبي وزیرستان په قومي اسمبلی کې د غړي او د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخ علي وزیر ضمانت منظور کړي. په سنټ کې د ولسمشر ډاکټر عارف الوی پر ضد د مؤاخذي قرارداد جمع شوی او د سریلانکا ولسمشر راجا پکس ګوتابایا راجا پکس په رسمي توګه مستعفي شوی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جنوبي وزیرستان په قومي اسمبلی کې د غړي او د پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخ علي وزیر ضمانت منظور کړي. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د جولای په 15 مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د علي وزیر د ضمانت دا فیصله د جولای په 6 محفوظه کړې وه او نن یې واوروله. دا مقدمه د علي وزیر سره سره د پی ټی ایم د نورو مشرانو پر ضد په کال 2019 کې د کراچۍ د سهراب ګوټ په تھانه کې درج شوې وه. د قادر خان اډوکیټ په وینا د علي وزیر پر رد په کراچۍ کې 4 مقدمه جوړې دي. علي وزیر چې په 14 دسمبر 2000 میلادي کال په پیښور کې ونیول شو نو د هغې نه پس تر اوسه د کراچۍ په یو زندان کې دی. په سنټ کې د ولسمشر ډاکټر عارف الوی پر ضد د مؤاخذي قرارداد جمع کړل شوی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبریال لمخه دا قرارداد د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر ډاکټر افنان الله خان د جولای په 14 جمع کړی. دا قرارداد وروسته له هغې په سنټ کې جمع شوی چې د جولای په 14 د پاکستان سپریم کورټ په خپل تفصیلي فیصله کې هغه اقدام غیر آئینی وګرځولو چې د اپریل 14 د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری اغېستی و. سوری د پخواني وزیر اعظم عمران خان خلاف په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د عدم اعتماد په تحریک د رائے شمارې نه انکار کړی و. د دغه فیصله کې د قومي اسمبلی د پخواني سپیکر اسد قیصر، مرستیال ډیپټي سپیکر قاسم سوری، پخواني وزیر اعظم عمران خان او پخواني د قانون وزیر فواد چودھری د آئین خلاف ورزي کړي او که وفاقي حکومت غواړي چې پر خلاف یې د آئین د 6 ماده کاروایی وشي نو کولی شي. د سند صوبی پولیس وایي 13 ورځې د خلکو مالونو ته د زیانونو اړولو مظاهرو پر مهال تر 6 زیات کسان نیولې دي. د پولیسو په خبره په دغو کې 40 تنه د کراچۍ له سوراب ګوټ څخه نیولې. څو ورځې وړاندې د حیدرآباد په یو هوټل کې د 35 بلال کاکا له وجل کېدو وروسته سند صوبه کې د سندیانو او پښتنو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی چې پکې د دواړو خواوو ډلې کسان د یو بل دوکانونه، هوټلونه او کورونو ته زیانونه رسوي او کاروبارونه ورلتړي. د سند صوبی اعلی وزیر صوبایي وزیر ایرانو بیلابیلو سیاسي مشرانو په یو خوله خلکو ته د پرم نه پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. نن په کراچۍ کې صوبایي وزیرانو شیرجیل میمن او ناصر حسین شاه ترڅنګ پیپلز ګوند سره تعلق لرونکو پښتنو غړیو آغا رفیع الله او امان الله محسود یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال په ګډه وویل چې د بلال کاکا وجنه د یو کس شخصي عمل وو او پولیسو د هغه قاتلان نیولي. د دوی په خبره په هغه صوبه کې پښتانه او سندیان د یو بل پر ضد هیڅ کرکه نه لري او یو موټی دي. په پاکستان کې حکومت سره لننه د پټرول او ډیزلو بیې ټیټې کړې دي. وزیر اعظم شهباز شریف بیګا ولس ته په ټلویزیوني وینا کې وویل دا پریکړې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو له کمېدو سره سم کړې.
ڈیزل کی مد میں 40.54 روپے کی کمی کی جا رہی ہے.
دیوائی دیو لیٹر ڈیزل بیات 60.45 روپے کمو او دیو لیٹر پیٹرول نرخ 83.5 روپے کمو.
د شهباز شریف لیلان سره سم د یو لیټر ډیزلو بیا 2.6 روپے او د پیټرولو هغه شوخوا 2.3 روپے تخکته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د مئی له آخري اونۍ راهیسې د روانې میاشتې لومړۍ نیټې پورې 4 ځلې د تیلو بیې لوړې کړې. هغه مهال حکومت ویلي ول چې هغه کار د پیسو نړیوال صندوق IMF د 6 امریکایي ډالرو د پور پروګرام د شرطونو پوره کولو لپاره ضروري و. او وروستۍ خبر دا چې د سریلانکا د پارلمان سپیکر د جولای د 15 په سهار ویلي چې ولسمشر ګوتابایا راجاپکسا د جولای په 14 په رسمي توګه مستعفي شوه. دا په داسې حال کې دا چې په هغه هیواد کې د اقتصادي بدحالۍ له امله له میاشتو مظاهرې روانې دي. له دې مخکې مظاهرچیان د پارلمان د سپیکر مهندا یاپا ابیوردنې سره د مذاکراتو نه پس د سریلانکا په سرخار کولمبو کې د سرکاري ودانیو په خالي کولو رضا شوي دي. تمه ده چې د راجاپکسا د ولسمشرۍ د دورې د مکملولو لپاره د نوي ولسمشر د ټاکنې په موخه د پارلمان غونډه بعد جولای په 6 رابلل کیږي. د دغه دورې رسمي موده په 2024 میلادي کال کې ختميږي. راجاپکسا د استعفا ورکولو بغیر د جولای په 14 له هیواد د تښتېدلی و. هغه لومړی مالدیب او بیا سنگاپور ته ولاړو چېرته چې د سریلانکا سفارت ته خپله استعفا ورکړه او پس له هغې د سعودي عرب جدې ښار ته رسېدلی. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مله مشال اړ اوریدل چې مجید بابر دتا وړاندې کړ. که چېرته روانې ګړۍ تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واورئ.
کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د پښتون ژغورن غورځنګ مخکښ او قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر ته په درېمه مقدمه کې هم ضمانت ورکړ. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر له ولسمشر عارف البی غوښتنه کړې چې د سپریم کورټ تفصیلي فیصلې وروسته مستعفي شي. آیا د سپریم کورټ جج اضافي نوټ سره د آئین خلاف فرضي مقدمه درج کیدی شي که څنګه؟ قانون پوه وايي
دا اضافي نوټ هغه د یو جج بس خپل اپینین دی. هغه په دې ججمنت باندې سچ اثر راغی نه وی.
د مومندو کمانګړې اوسیدونکو وای په سیمه کې د کرومایټ د درنګونو ټیکو په اړه ناسمې پریکړې رواني.
قانون د اختیار ورکړی دی چې د قوم نه تاسو کې قوم ټول په یو پیج دی او باوجود دغه د منرل ډپارټمنټ مسلسل لګیا دی انډیو فیور کوي دا غیر قانوني.
د کالم په یو کلی کې لسګونه کسان په هیزي اخته شوي دي. د کلی اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې روغتیايي سہولتونه نشته.
دا چې نور کلو کې وو شي نو بیا هم دا ډېر زیات مشکل شي. مشهور کې چې کوم مبارک علي نو دا غي به وجه باندې هم یو ډېر کوچو او نور هم لږ خلک ډېر زیات په تکلیف کې دي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو د مشال رادیو سره وسه. مشال لیتا تاسو غوږی د نن ورځې اخري خبرې غړي د څنګه تاسو په خبرونو کې باوریدل. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر ته په درېمه مقدمه کې هم ضمانت ورکړ. په علي وزیر د ریاست پر ضد د ویناو څلور مقدمي دي چې په دریو کې ورته ضمانت ورکړل شوی دی. علي وزیر د ریاست ضد ویناو تورونه ردوي. د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ مشال علي تویل چې د نومولو پر ضد د څلورمې مقدمه کې د ضمانت اوریدنه به د جولای پر 19 کېږي. نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي خان په دې رپورټ کې ورو.
د جنوبی وزیرستانه د قامی سملی غړی او پختون ژغورنی غورزنګ مخکخ علي وزیر ته د جولای په 15 په کراچۍ کې په درېمه مقدمه کې د تهګری ضد عدالت ضمانت ورکړی دی. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د جولای په 15 مشال لیډیو ته وویل چې د تهګری ضد عدالت نمبر 15 د جولای په 16 د علي وزیر د ضمانت په خواص خپل فیصله محفوظ کړی و چې نن یې واوروله.
نن د انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 15 کې د علي وزیر په ایم کیس کې ضمانت حکم شو. عدالت وچ 15 لک روپو مچل کې داخل کې نو ده په دې خوش کړی شي.
دا مقدمه چې عدالت پکې علي وزیر ته ضمانت ورکړي یا دا مقدمه د علي وزیر سره د پی ټی ایم د نورو مشرانو په ضد په کال 2019 کې د کراچۍ په سوراب ګوټ تانه کې درج شوی و او بیا روان کال د فروری په میاشت کې د عدالت امر وروسته په یاد مقدمه کې پولیسو د علي وزیر گرفتاری خوده لیوه. په دې مقدمه کې د پی ټی ایم پلمزیب مسجد هم نیولې شوی و چې بیا ورته د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړي و او د کراچۍ نه د پی ټی ایم یو پلوی قاضي طاهر هم نیولې شوی و چې سن های کورټ خوشې کړې وو او مقدمه نه یې بری کړې هم. قادر خان اډوکیټ په وینا د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې سلور مقدمه جوړې دي. علي وزیر ته د 2006 کال د سوراب ګوټ په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ ضمانت ورکړې او بیا د کال 2013 د شالتیف ټاون په مقدمه کې 13 میاشت د مای په 11 سن های کورټ ضمانت ورکړې وو. علي وزیر چې په 14 دسمبر کال 2006 په پیښور کې نیولې شوی وو تر اوسه د کراچۍ په زندان کې دی. قادر خان اډوکیټ وایي چې د علي وزیر په ضد د پورت بیسن په مقدمه کې لا ضمانت نه دی شوی، نو ځکه به علي وزیر لا په زندان کې وي.
پسین کې د باندې موجود په کراچۍ کې سلور کې سو جګه کې بدرو کې د ضمانت وشو. یو کې صفات دی چې هغه د پورت بیسن ثاني کې په دیو باندې ایف آی آر درج شو، دا غي په 19 تاریخ باندې اورونه ده، او ان شاء الله زما پوخ یقین دی، امید مې ده چې هغه کې به ضمانت وشي.
د علي وزیر په ضد په کال 2013 کې د کراچۍ په پورت بیسن ثاني کې هم مقدمه درج شوی و، چې د علي وزیر په ګډون محسن داوړ، مزمل شاه او نور کسانو نمونه پکې شامل دي. پولیسو د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې په یادو مقدمو کې د ریاست او ریاستي ادارو په ضد خلکو راپارولو تورونه پوری کړی دي، خو پی ټی ایم دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د پر امن لارې د پښتنو حقونه غواړي. او بیا پښتون ژغورني غورځنګ د علي وزیر د خوشي کولو لپاره د کراچۍ، کوئټه، جنوبي وزیرستان، پېښور، اسلام آباد ترڅنګ د هیواد په نورو برخو کې وخت په وخت احتجاجي جلسې هم کړي دي، او د حکومت او ریاستي ادارو غوښتنه کړې چې د جنوبي وزیرستان د خلکو منتخب استازي دي د زندانه را خوشي کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو تاسې وګیئ. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله وای ولسمشر عارف علوی د سپریم کورټ پریکړې وروسته باید استعفا ورکړي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویل چې سپریم کورټ د اسمبلی ماتولو مقدمې په اړه په خپله فیصله کې ویلي دي چې ولسمشر، پخوانی وزیر اعظم عمران خان، پخوانی سپیکر اسد قیصر او پخوانی مرستیال سپیکر قاسم سوری له عین څخه سرغړونه کړې ده. خو د تحریک انصاف یو مخکښ فواد چودھری د سپریم کورټ دا فیصله غندلې ده. قانونپوهان د سپریم کورټ دې پریکړې ته څنګه ګوري؟ د شانواز ترکزی په دې رپورټ کې.
د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله خان وای د سپریم کورټ د تفصیلي فیصلې وروسته حکومت کوشش روان کړي د عین په ضد تلون کې د تیر حکومت ذمہوار باندې مقدمه جوړ کړي. د سپریم کورټ په فیصله کې د یو جج لخوا لیکل شوی د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی، پخوانی وزیر اعظم عمران خان، پخوانی سپیکر اسد قیصر او هم پخوانی ډیپټي سپیکر قاسم سوری عین پاکستان سره خیانت کړي. د جولای په 14 پریس کانفرنس په دوران رانا ثنا الله خان غوښتلی:
زه
مطالبه کوم چې صدارتي ماڼۍ کې ناستند د دې فیصلې نه پس استعفا ورکړي. بل دا چې د شپږمې مادې د لاندې مقدمه جوړولو اختیار د وفاقي حکومت سره دی، نو په دغه هم کار شروع شوی دی. د جولای په 14 د سپریم کورټ د مشر جج عمر عطا بندیال په مشرۍ کې شوی فیصله جاري شوی چې پکې ویل شوی په تیر حکومت کې وزیر اعظم، سپیکر، ډیپټي سپیکر او صدر پاکستان د آئین په ضد ګامونه پورته کړي او اسمبلی ماتول نه قانون عمل و. د اپریل په 3 د تیر وزیر اعظم عمران خان په ضد د تحریک عدم اعتماد درخواست په خواني ډیپټي سپیکر قاسم سوری مسترده کړو. او هم په دغه ورځ وزیر اعظم عمران خان صدر پاکستان ډاکټر عارف علوی ته لیکلی نوموړی د قومي اسمبلی ماته کې نوې انتخاباتي اعلان کړي. صدر پاکستان اسمبلی ماته کړه. یو هفته وروسته سپریم کورټ اسمبلی واپس بهر کړه او سپیکر اسد قیصر ته امر کړو د اپریل په 10 باید په اسمبلی کې د عمران خان په ضد په جمع شوی د عدم اعتماد درخواست د ووټونو عملیات وکړي. تیر سپیکر اسد قیصر دغه درخواست منلو نه وړاندې خپل استعفا ورکړه او د هغې وروسته د قانون او د آئین په مطابق کارونه شروع شو او نوی حکومت په وجود کې راغی. د اپریل د 3 د هغه لانجې چې د قومي اسمبلی د ډیپټي سپیکر لخوا د درخواست مستردولو وروسته شروع شوی وه، ورباندې سپریم کورټ آف پاکستان سوموټو یا از خود نوټس هم اخیستی و. دغه نوټس تفصیلي فیصله د جولای په 14 جاري شوې ده. د سپریم کورټ په دغه فیصله د تیر حکومت ترجمان فواد چودھری هم په اسلام آباد کې د جولای په 14 د پریس کانفرنس په دوران ویلي چې داسې خو نشي کېدی چې ګنې ځینې ججان او جرنیلان دې په بندو کمرو کې کینې او فیصلې دې وکړي چې ګنې نن به دا پالیسي وي او سبا به بدله پالیسي وي. نوموړی زیاته کړې چې یوازې د دوی دا فیصله وکړي چې 8 کاله به په افغانستان کې جنګ کوو او زموږ به پکې په زرګونو خلک شهیدان شي او بله ورځ به مونږ بیا بدل شو، چې نه هغه پالیسي خو ګنې غلطه وه. فواد چودھری په دغه فیصله سخت ټکونه وکړل او زیاته کړه:
آرٹیکل 6 کے کیسز
کدا شپگم مادی کیسونو شروع شون رسائی بکم شاو مارے وی اغاڑی ڈیر زیات دی ہا کارو کی کولے شے
وہ کام کریں جو آپ کر سکتے ہیں.
دا سپریم کورٹ دغه ججانو په فیصله کې دا جسټس مظهر عالم میاخیل یو اضافي لیکل هم شامل دي چې په کې لیکلي سپیکر ډیپټی سپیکر صدر او وزیر اعظم عمران خان د اسمبلی او ماتولو پورې ټول عملیات د تحریک عدم اعتماد د ناکامو کولو لپاره د آئین پاکستان د پنځمې ماده خلاف ورزي شوی او د دې علاج په شپږمه ماده کې شته. د پنځمې ماده خلاصه صدا سده چې هر یو تن به د پاکستان او د آئین پاکستان سره وفادار وي. ولې شپږمه ماده کې لیکل شوی که چا دغه وفاداری ماته کړه دا به سنگین غداری وي او د غدارۍ د مرګ سزا مقرره ده. دا چې د ټولو ججانو فیصله خو یو شان ده خو د یو جج لخوا پکې اضافي نوټ هم لیکل شوی. آیا دغه اضافي نوټ چې ګنې د ذمهوارو په ضد د سنگین غداری مقدمه جوړ شي تر څومره حده پورې منلې کیږي؟ د مشهد ریډیو دغه پوښتنه د پېښور های کورټ وکیل او قانونی ماهر علی گوهر دورانی د جولای په 15 مه داسې جواب کړی.
زیات ججانو خپل کم ویو وی نه هغه کنسیډر کیږي دا اضافي نوټ چې کمی نه هغه د یو جج بس خپل اپینین وی هغه په دې ججمنت باندې اس سچ اثر راغې نه وی.
فواد چودری زیاته کړی دا ک ججانو عین مات کړی و نو بیا به څه سزا وي؟ که ججانو ته په آئند ماتولو سزا ورکول شروع شي نو معامله به ډېره خراب شي. بیا خو به د ذوالفقار علي بټو مقدمه باندې هم خبرې کیږي نو د هغه وخت ججان خو به راویستل کیږي. ذوالفقار علي بټو د پاکستان د 1903 تر 1908 پورې وزیر اعظم نوموړي باندې د یو تن د قتل قانوني رپورټ درج شوی چې وروسته پکې سپریم کورټ نوموړي ته هغه وخت پانسي ورکړې وه کوم مهال چې ذوالفقار علي بټو زندان کې او پاکستان کې پخوانی پوځي جنرال ضیاء الحق پوځي مارشل لا لګولې وه. د سپریم کورټ دغه فیصله نن وختونه هم غندل کیږي او د پاکستان په عدالتي تاریخ کې د دغه مقدمه فیصله کله هم د پریسیډنت او یا نظیر په شکل کې نه دا وړاندې شوی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
مشال ریډیو تاسې غوږی د خیبر پښتونخوا چارسدی پولیس وایي د 4 کلنې ماشومې مریم د وجنې په قضیه کې د هغې پلار نیولې دي او د پلټونو پر مهال یې د جرم اعتراف هم کړی دی. د 4 کلنې مریم لاش د جولای پر 12 شابړه سیمه کې موندل شوی و. پولیس وایي د مریم پلار د پلټونو پر مهال دا خبره منلې چې د تشک و چې مریم د دلور نه ده. د ماشومانو د حقونو فعالانو د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. نور تفصیل شبیر احمدجان راکوي.
دا چارسدی پولیسو دا جولای په 15 یو خبری کانفرنس ته وویل چې په 12 جولای د چارسدی شابړه سیمه کې 4 کلنه مریم د ورکېدو او بیا د وژنې اف آی آر د هغې پلار عبیدالله درج کړی و. خو بیا د خوشا دوه ورځو پلټنو نه معلومه شوه چې هم خپل پلار عبیدالله د غیرت په نوم خپل لور وژلې. د چارسدی د پولیسو د پلټنو څانګې مشر سجاد خان مشال لیډو ته په دې بابله وویل چې د مور او پلار په شمول دوی د سیمې دیرشنو سیوا کسانو پلټنې کړې وې. اخره کې پلار ته ورسېدل چې وجه هغه ښایي چې د تشکو چې ګنې ده د لور نه ده.
35-36 کسان چې دین رامونږ دي کې راوستل مونږ انټروګیټ کړو یا مونږ د علاقې د کمیټې په ذریعه د ماشومې مور ته د غم په دوه مرز اپروچ وکړو. داسې څه خبره یې کې مونږ ته میلاو شو چې را دا خو مونږ سره چې دین په دې ټیم باندې په دې لار پتلو لیدلې ده د غم چې انټروګیټ کړو د ټول خبره ومنل چې او یاره د هر سما کړی خو د تفتیش ابتدایي مرحله کې یو مونږ نن 3 دن کسټډي ملو شو. خو د خپل انیشل بیان کې دا وایي چې را زما چې کوم دی نو په لومړی ورځ نه چې کله ما وعده شو نو هغه وخت کې زما په خپل وایف باندې شک پیدا شو. بیا چې کوم دی نو مطلب دا دی چې زما د لومړی بچی چې دا بیفور ټایم شو چې کوم دی نو آنر کې دی.
دا جولای په 12 پولیسو ته رپورټ کول وروسته خوشا سلور کړن مریم پلار د مطبوعاتو د لارې خپل لور لپاره د انصاف او پی حق کې ککړ ملزم ته پړاګه د 500 غوښتنه هم کوله. ولې د خپلوان عرب ګل چې د شابړې اصلاحي کمیټې مشر هم دی وایي چې اوس هم در دی پړاګه سزا ورکړي شي.
دی خو دا هم داسې پرې خو جی دی نه اسی نه کدی عدالت پری دی کدی رغه پری دی یاره مونږ په پلوی واله داسې دښمنی کوو چې یاد به د خلک هم ذاتی او د ټول دنیا به ساتي. یاره جی دا هم بس پیله تاریخ چې دا اوس دا کار راته شو مونږ به خیر جی جم دیو مونږ حکومت سره تاونی که خیری.
د ماشومانو د خیګړې او حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر وایي چې دا په وړمبزل اوري چې ماشومه د غیرت په نوم وجل شوی
دلتا د عزت پنوم باندې عموما پاغه کې زنانه چی نو اغا ټارګټ کیږي نارینه پکې هم ټارګټ کیږي خدا غش مېر چی وی نو غډر کم وی خو دا یو یونیک اون تک ته مخه تراغله د 400 دکې خو بیا زمونږ چونکی نظام دومره کمزور دی چې هغه کې لږ اون تک کمې هم راشي په تفتیش کې په استغاثه کې نو پاغه کې ککړ ملزم چې کم وی چې چا اعتراف هم کړی وی نو هغه ته د وته لار آسان شي
دا ماشومان د تشدد پر ضد پاکستان کې کارکون کې غیر سرکاري سازمان ساحل رپورٹ تر مخه 2021 کې 3,500 سیوا د تشدد پیښې د ماشومانو پر ضد رپورٹ شوې دي چې پکې ماشومان جنکه او هلکان شامل دي دا د رپورٹ تر مخه پاکستان کې هر ورځ 10 ماشومان د تشدد پیښو ښکار کیږي بل خو د خیبر پختونخوا د پولیس رپورٹ وایي چې تیر کال ټوله صوبه کې 3,600 د ماشومانو پر ضد د تشدد کیسونه رپورٹ شوې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
مشال ریڈیو تا سی غوگی دا شمالی وزیرستان پا امیرالی کی وسلوالو دا جمعیت علماء اسلام فی ڈلی دو سیاستوالان او دینی عالمان وجلی دی د میرعلی تانی پرون مخام په یو بیان کې ویلي چې قاری سمی الدین او قاری نومان د جولای په 14مه له موسکی سیمې څخه ایدک ته په لارول چې وسلوالو ویشتل او تښتیدل له دې سره په شمالي بودستان کې سکال د هدفي بریدونو شمیر یو دشته ورسید تر اوسه معلومه نه ده چې هغه دینی علیمان چا اولی وجلی دي خو د جمعیت علما اسلام فی یو ځای مشر فرهاد هیدری بیگا مشال لته ویل چې قاری سمی الدین په ضلع کې د هدفي بریدونو ضد اواز پورته کاو او قاری نومان په وروستیو بلدیاتی انتخاباتو کې کونسلر منتخب شوی وو په عین حال کې د شمالي بودستان د پولیسو مشر فرحان خان ویلي چې پلټنې یې پیل کړي دي نور تفصیل له عمر وزیر او
د پولیس او ځای خلکو په وینا میرعلی کې د جولای پسور لسمانېټا وسلوالو د جمعیت علما اسلام فیډلې میرعلی مشر کاری سمی الدین او د یاد ګوند منتخب کونسلر کاری نومان په هدفي برید کې وژلي پولیس او ځای خلکو او جمعیت علما اسلام میرعلی یو مشر فرهاد حیدری په وینا کاری سمی الدین او ورسره ملګری کاری نومان لمو سکینه ای دکتا په لارول چې موټر سایکل سپارو وسلوالو په ډزې پیل کړي دواړه په موکا و وژل او برید کون کې په تشته کې بریالي شول جمعیت علما اسلام فیډل میرعلی یو مشر فرهاد حیدری مشال ریډیو ته وویل
کاری سمی الدین صاحب محتمم دارالعلوم نظام عیدک عالم دین و دے جمعیت علماء اسلام تحصیل میرعلی جمعیت علماء اسلام پاکستان دے مرکزی مجلس عمومی ممبر و دے شجاعت و دے بہادری و پیکر و ہمیشہ دے پورا مظلوم طبقہ تھی دے غی ترجمان و بہارا مقابل دے قاری نومان صاحب دا عالم دین و منتخب دے وی سی ٹو عیدک کونسلر آو دے قاری صاحب غم دے دا دے مظلوم اولس اغوز
کاری سمی الدین د جمعیت علماء اسلام فیډل میرعلی مشر وو او ټاکنو کې د ګوند په ټیکټ صوبایي اسمبلی نوماند وو چې په نتیجو کې په دویم نمبر راغلی وو د پولیسو مشر فرحان وای چې د نامعلوم زید مقدمه درج شوی او پولیس پلاټنې کړي د وسلوالو زید وخت په وخت امنیتي ادارو لخوا ځانګړي عملیات روان دي روان کال کې دغه په سیما کې یو درشم هدفي برید دی کاری سمی الدین سیما کې د هدفي بریدونو زید پر لتونو او احتجاجونو کې به شریک وو او د نامنۍ زید به یې غږ پورته کاوه د جولای په 12مه نیټه هم وسلوالو میرعلی دک سیما کې د جمعیت علما اسلام فیډل منتخب یو بل کونسلر مرتضی هم په هدفي برید کې وژلی وو عمر وزیر مشال ریډیو بانو
د مشال ریډیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15,250 کلو هرتز که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لري تاسو غوږی د مومندو ضلع کمانګړی په غرونو کې د کرومایټ د درنګونو د ټیکو په اړه مقامي اوسیدونکو شکایتونه لري. د سیمو اوسیدونکو پرون په خبر کې خبری کانفرنس ته ویل د کرومایټ د درنګونو ټیکې لانجه له 2010 کال راهیسې روانه ده او باید عدالت او حکومت د دې نوټس واخلي. دا خبر پښتونخوا د معدنیاتو د محکمې د کرومایټ د درنګونو د ټیکې په اړه د ځایي خلکو د غوښتنو په اړه سندې ویلي، خو تر دې وړاندې د معدنیاتو د محکمې چارواکو ویلي ول چې په صوبه کې د قبایلي ضلعو د ځمکېدو وروسته په ټول صوبه کې د معدنیاتو د ټیکو ترلاسه کولو لپاره حکومت یوه قانوني مسوده د اسمبلی منظوره کړې ده چې تر مخه یې د معدنیاتو راویستلو ټیکو کې به د مقامي مشرانو سلا مشوره شامل وي. تفصیل غلام غسرا کوي.
د مومند سره نږدې د باجوړ د کمانګری په غرونو کې د کرومایټ د درنګونو د ټیکې په اړه ځایي خلکو او د درنګونو او قدرتي زیرمو د پرمختګ د ټولنې مشرانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې ده چې په یاده سیمه کې د کرومایټ د درنګونو ټیکې د ځایي ولس په خوخه مقامي ټیکدارانو ته ورکړي شي. د درنګونو د اسوسییشن جنرال سیکرټري حیات محمد خان د دې ټیکې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دا لانجه د 2010 نه را روانه ده او عدالتونه او لوړپوړي واکمن چارواکي دي د دې نوټس واخلي.
دا مسله چې کومه ده د کمانګری تحصیل نوګی ضلع باجوړ ده او په دې کې چونکې یو ټیکدار راغلی دی او هغه د قومي رائے د قومي خلکو د رائے بغیر په زبردستۍ باندې الته لیز کړی، هغه لیز بار بار کینسل شو او خو په حقایق باندې هغه دا چې قانون د اختیار ورکړی دی چې د قوم نه تپوسو کوي، قوم ټول په یو پیج دی، سو قوم داسې نشته چې یو لس کسان هم دی چې دا وتوي چې یار زه ټیک شه تا سره، او باوجود دغه د منرل ډیپارټمنټ مسلسل لګیا دی انډیو فیور کوي دا غیر قانوني.
تر دې دمه د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو د محکمې لخوا د کرومایټ د دې درنګونو د ټیکې په اړه د ځایي خلکو د غوښتنو په اړه سره د عمل مخې ته نه دی راغلی او د دې راپور د جوړولو پوري مونږ په بیا بیا د مدنیاتو د محکمې د بیلابیلو چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو یو هم راته څه ځواب را نه کړو. خو تر دې وړاندې د مدنیاتو د محکمې چارواکو ویلي وو چې په صوبه کې د قبایلي ضلعو د زمکولو وروسته په ټوله صوبه کې د مدنیاتو د ټیکو ترلاسه کولو لپاره د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت یوه قانوني مسوده د صوبایي اسمبلی نه منظوره کړې ده چې تر مخه یې د مدنیاتو د راویستلو ټیکې د مقامی قانونو په مشوره ټیکدارانو ته ورکول کیږي او ځایي ولس ته پکې د خپلې برخې پیسې ورکول کیږي. خو په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د کمانګری یو اوسیدونکي ضیاءالرحمن رحمان مشال ریډیو ته وویل چې د مدنیاتو د ټیکو لپاره قانون سازی شوې ده خو عمل پری نه کیږي.
دغلته زموږ په علاقه کې د خدای تعالی مدنیات دی چې پای کې کرومایټ سره پهرس دی، خو دغلته د دنیا قام آباد دی زموږ چاغا په کراچو په پینډو په لاورو کې چې کوم دی په خپل غریبۍ او په دیړو مزدورو پسې ورک دی، خو خپل کلی د دغه رنګې سرو سپینو نه مالامال دی. خو دغه خپل مدنیاتو کې موږ کار کولو ته ځینې داسې خلک شته دی چې هغه موږ نه پرېږدي او زموږ په علاقه کې د امن خرابولو کوشش کوي او زمنګ دا ټول قوم چې کوم دی دا یو بایفاس کوي.
د کمانګری د خو شاسي مخلک وایي تر اوسه چې د کرومایټ د دغه کان نه کوم قیمتي کانی راوستل شوی دی نو ځایي ولسته پکې د خپل برخي پیسې هم نه دی ورکړې شوی.
زه د پاره کمانګری مزمانم تاج خان تقریبا د 2010 نو د 11 نه رئیس ته بس دا شهر روان دی کاغم کم دی باندې لانجه د غنور غونم د دې د وجې بندي په تیر وخت آزاد کو په زور ویولو تقریبا 1 کروڑ او 2 لک روپۍ به پاتې دي هغه 1 روپۍ منلا د وسه پورې میلام نشو.
په خبری کانفرنس کې دوی د پښتونخوا د اعلی وزیر محمود خان نه هم غوښتنه وکړه چې هغه دی په خپل د دې لانجه نوټس واخلي او په ټولو قبایلي ضلعو کې دی د قانون سره سم د مدنیاتو د درنګونو په سر د لانجو د حل کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور پیغامونه دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کېږي یارانو.
نور نکیږي لمانه یو غړی ته انتظار.
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال لوته تاسو غوږی په خبر کې د مازیګر 15 بجې کې دون کې دی مجید بابر هم په سټوډیو کې ناست دی نو له هغه نه بده خبرونه لنډیز وو.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جنوبي وزیرستان نه په قومي اسمبلی کې د غړي یو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر ضمانت منظور کړی. په کراچۍ کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د جولای په 15 مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د علي وزیر د ضمانت دا فیصله د جولای په 6 محفوظه کړې وه او نن یې واوروله. په سینټ کې د ولسمشر ډاکټر عارف الوی پر ضد د مؤاخذې قرارداد جمع کړل شوی. په اسلام آباد کې د مشال د خبریال لمخه دا قرارداد د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر ډاکټر افنان الله خان د جولای په 14 جمع کړی. د سند صوبی پولیس وایي 13 ورځې د خلکو مالونو ته د زیانونو اړولو مظاهرو پر مهال تر 60 زیات کسان نیولې دي. په دغو کې د پولیس په خبره زیاتره کسان د سهراب ګوټ د سیمې نیول شوي. سور د وړاندې د حیدرآباد په یو هوټل کې د 15 کلن بلال کاکا له وجل کېدو وروسته سند صوبه کې د سندیانو پښتنو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. د سند صوبی اعلی وزیر صوبایي وزیرانو بېلابېلو سیاسي مشرانو په یوه خوله خلکو ته د پرم نه پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې حکومت سره لننه د پېټرول او ډیزلو بیې ټیټ کړې دي. وزیر اعظم شهباز شریف بیګا ولستا په ټلویزیوني وینا کې وویل دا پریکړه په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو له کمېدو سره سم کړې. د شهباز شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزلو بیا 2.25 روپۍ او د پېټرولو هغه شاوخوا 2.25 روپۍ ته ښکته شوې ده. د سریلانکا د پارلیمان سپیکر د جولای د 15 په سهار ویلي چې ولسمشر ګوتا بایا راجا پکسا د جولای په 14 په رسمي توګه مستعفي شوی. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د اقتصادي بدحالۍ له امله لمیاشتو مظاهرې روانې دي. راجا پکسا د استعفا ورکولو بغیر د جولای په 14 له هیواد تښتېدلی و. هغه لومړی مالدیپ او بیا سنگاپور ته ولاړو چېرته چې د سریلانکا سفارت ته خپله استعفا ورکړه او پس له هغې د سعودي عرب جدي ښار ته رسېدلی.
دا خبرونو لنډیز مو له مجید بابر واوریدل. مشال لري تاسو غوږی په روسي میاشتو کې له پاکستانه زرګونه افغان کډوال د قندهار د سپین بولدک او چمن لاري هیواد ته ستانه شوې دي. په قندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداري چارواکي وای هغه کورنۍ د ملګرو ملتونو د کډوالو اداري یو ان ایچ سی آر په مرسته خپل کلو او کورونو ته رسیدلې دي. په همدې حال کې یو شمیر ځوانان په افغانستان کې د بیکارۍ له وجې د هیواد پرېښودو هڅې کوي. تفصیل د صادق رښتینی پر رپورټ کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنې شوي کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نقدو پیسو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هیواد ته راغلی.
ډېر خوشحاله ورور د خپل وطن خو انشاءالله زموږ کې به خیر وي. ډېر خوشحاله ورور خپل ژوند خو د خپل وطن ژوند خو خپل سره ژوند دی خدای دې بس خیر کې او مجاد ژوند خو بالکل لکه ما بس دار کړی ورور ډېر په تکلیف ډېر مزاحمت یې دا ژوند مست خوشتنه موږ غلې سنور ان شاء الله امنیت راوړي او دا ماجرونو ته وسایل ورم جوړ کې ستړي خلک در روان دي ورته خاصه خاص پاکستان د خاصه
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان ستنې سي وي. یو شمیر نوري کډوالي کورنۍ بیا گاونډي هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند سخت بولي او له مسولانو غواړي چې په کور دننه اسانتیاوي زیات یا نور د کډوالۍ د اړتیا مخه ونیسي.
عبدالرحمن د پاکستان څخه راوښتی یم څومره کلونه آباد چې د مجد توبه څخه وروسته پنځلس کاله څخه مآباد زه بېرته راواوښتم خپل وطن ته. غوښتنه دا لرم چې بس دا ټول مسلمین چې دي دا امیرین چې دي یا دا ټول مسلمین سنداجی پر دی ولس باندې رحم وکي خپل کوم اصول چې دی هغه دی وسره پاک.
زمانم حیات الله دی د زابل ولایت وسیدون کې ما د شل کاله هجرت ورست د خپل وطن ته ځو بیرته خپل وطن ته دوري ژوند کوو ډیر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وایي په تیرو نه میاشتو کې شاوخوا شپږ زره کډوالي کورنۍ د سپین بولدک للارې هیوا ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغوی تر خپلو سیمو پورې رسوي.
دلته د اندازتن تقریبا شپږ زره کورنۍ به انشاءالله العزیز دلته وصف شوي بغیر سخت خوم راغلي دي خو سخت شوي چې دلته زموږ سره او د مهاجرین د ریاست او د یو ایم سره چې کوم سخت شوي دي تقریبا شپږ زره دي او ورځني ډول د دېش ته ونیسې دراویا پرې حتی دا شوي دي چې دوه اویا او څلور پنځه اویا ته هم رسېدلي دي دېش څلوېښت پنځه شپېته داسې.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هر ورځ له دې څخه نیولې تر اویا پورې کورنۍ هېواد ته راځي خو برعکس یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بېکارۍ له امله هڅه کوي چې له هېواده بهر ووځي.
د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د پکتیا مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې هم وروستیو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طالبانو د حکومتي چارواکو په وینا په سیلابونو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. د پکتیا ولایت سیلاب ځپلو له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. چارواکي وایي یو شمېر سیمو ته یې مرستې رسولې دي او د تاوانونو پوره معلوماتو لپاره سروې پیل کړي. نجیب الله خیل تفصیل لري.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې په دې بارانونو او سیلابونو کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او همدارنګه د خلکو ګڼ کورونه، لارې، ویالې، کاریزونه او زرګونه جریبه ځمکې، باغونه او کرنیز حاصلات له منځه تللي دي. د بارانونو، ګلۍ او سیلابونو زیانمنو مشال راډیو سره په خبرو کې له مرستندویو بنسټونو او اړوندو ادارو څخه د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. د زرمت د ستوګنې سیمې د پاخه پله اوسیدونکي حاجي مالات خان وویل
موتسل چراغ یو خو پسونه ټول را ختم کړو مطلب موږ د باندې لګیا وسې اوبه ځینې بچ کړو خو امکان دی اوبه د بچ کېده نه بس اوبه را ډېرې شو رامنډم کړه کور ته په یو د شپې دوه بجې به وې خیرخانه او مالونه وایستل لاړو د پاس کور ته هغه د شپې کور ته اوبه پسرالې هغه کوټو ته ننوتلې کته دغه تکاوې ته توی شوې.
په سیلابونو کې د پکتیا د نورو خلکو په شان د حاجي خان محمد کور هم زیانمن شوی او فصلونه یې له منځه تللي دي.
د زیانمنو نرالو سره رشکې او حتی ما دا ممحصه شپله ولیدله پلې کو پیسې پرکې دغه درزونه وکړه دا د ګاونډي مې د دوه کورو بالکل مکمل درنه لمنځه ولاړو فصلونه لمنځه ولاړو دا بولالې سړک ته سړک جګو سړک بیت بیت واپس مو باندې برا وستلې برود بالکل ډک د پرادو کې بونې دا بس معمولي بس رم بل باندې راوخې هر وخت موږ دغه لی د خپل د کلا کې یو د مخکبلې دور یو د شمال دور مکمل ځل شپه کړی دي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکي که امیر گل وای سیلابونو د دوی ټول فصلونه ختم کړل او کورونه هم زیانمن شوی دي.
سیلابونو سره له د ملک او غنم د ټول سره ختم کړل د چا درس پټای او د چا څلو پټای او ټول ختم کورو تم ځان اوختای دار شه ته ولا ځان او دغه وختنه لول شه یو شای واغه مرسته سره وي.
بلدور ته د پکتیا چارواکی وای یو شمیر ځانمنو کورونه سره مرستي شوی خود زیات او دقیق معلوماتو در راټولولو په خاطر سیلاب ځپل سیمه ته د سروې ټیمونه ورغلي دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالقیا رحمت زی ویل
مرسته سوي دي او سروې هم روانه ده په مرکز او ځینو نورو ولسوالیو کې د حوادثو ریاست او د غراز د خیریه موسساتو لخوا نه سروې پیل سوي ده لا هم جریان لري او زرمت ولسوالۍ کې د سرې میاشتې لخوا نه له ځینو کورنیو سره د خوراکي توکو او نورو د پوښاک د نورو توکو مرسته وسوله نور هم سروې روان تر څو پورې اړمنې کورنۍ او هغه ځپل شوې کورنۍ شفاف ډول په نښه او اړینو توکو مرسته ورسره وسي.
بل لوري ته د پکتیا په څنګلوري ولایت د لوګر په مرکز او ولسوالیو کې هم بارانونو او سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د لوګر مرکز پلي علم همدارنګه د دې ولایت په خروار، برکی برک، څرخ، محمد آغا او ازر ولسوالیو کې و ویسلنه کرل شوی ځمکې تخریب شوې دي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
مشال ریڈیو تا سی غواگی دا پاکستان حکومت په نړیوال بازار کې د تیلو بیو کمیدو له کبله سره لننه د پیټرولو او ډیزلو نرخونه کم کړی دي. وزیر اعظم شهباز شریف یې غوښتا په وینا کې ویل حکومت یې په تیرو دوه میاشتو کې د هیواد خراب اقتصادي حالت سمولو او د پیسو نړیوال صندوق د پور پروګرام بحالۍ له وجې د تیلو بیې لوړولو ته اړ شو. نوموړي پر تیر حکومت د اقتصادي بحران پړاو واچوله، خو د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په تیرو وختونو کې ویلي چې د مسلم لیگ نون او تر هغه مخکې د پیپلز ګوند حکومتونو ورته خراب اقتصاد په میراث کې پریښی وو چې د یې د سمولو هڅه کولې. پامیر ساحل نور معلومات لري.
د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلي دي چې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو کمیدو ته په کتو د ډیزل او پټرول نرخونو کمولو پریکړه کړې ده. نوموړي بیګا ولسته په ټلویزیوني وینا کې ویل چې د جولای له 15 څخه به په پمپونو کې تیل په کم نرخ خرڅيږي.
ډیزل کی مد میں 40 روپے
د وای د یو لیټر ډیزل او بیا 40 روپے 45 پیسې کمو او د یو لیټر پټرول نرخ 13.5 روپے کمو.
کمی کی جا رہی ہے.
د وزیر اعظم له اعلان سره د یو لیټر ډیزل او بیا 216 روپے او د پټرول هغه شاوخوا 210 روپے تخته شوه ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د مې له آخري اونۍ څخه د جولای تر لومړۍ نیټې پورې 4 ځلې د تیلو بیې لوړې کړې. اسلام آباد تر دې مخکې د تیلو بیو زیاتولو پر مهال ویلي ول چې دا کار د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د 6 اربا امریکایي ډالرو د پور پروګرام د بحالۍ لپاره اړین وو. د پاکستان اقتصاد له څه د پاسه 3 کلونو راهیسې د لویو مشکلاتو ښکار دی او همدا لامل دی چې د تحریک انصاف په مشرۍ پخوانی ائتلافي حکومت په 2019 زیږیز کال کې له IMF سره د پور 3 کلنه موافقه کړې وه. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل وینا کې د تحریک انصاف پر پخوانی حکومت د اقتصادي او مالی مشکلاتو پړه واچوله. دوی ویل د پخوانی حکومت د ناسمو تګلارو او همداراز له IMF سره پر سختو شرطونو د ولاړې موافقې له وجې ورسره یوازینۍ لاره دا وه چې مشکلې پریکړې وکړي.
عالمی منډي مې بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کے نتیجے میں
دایوای موږ په نړیوال بازار کې د تیلو زیاتیدونکو بیو ته په کتو نرخونه لوړ کړل چې واقعي پر عام وګړي د بار لامل شو. خو موږ بل لار نه لرله. کمو لرلې نو موږ به د ولس لپاره هیڅ کله مشکلات نه زیږول. نو ځکه موږ غړ شو چې سخت پریکړې وکړو.
همي سخت فیصله کرنے پڑے.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل واکمنۍ پر مهال او په اپریل کې له دندې تر ګوښه کېدو وروسته جلسو او احتجاجي مظاهرو ته په وینا کې په بیا بیا ویلي چې خراب اقتصاد ورته د مسلم لیگ نون او تر هغه مخکې د پیپلز ګوند له پخوانی حکومتونو په میراث کې پاتې و چې د سمولو هڅې کولې. عمران خان په بیا بیا د خپلو اقتصادي تګلارو دفاع کړې او په وروستیو کې د جلسو پر مهال د ګرانۍ زیاتېدو لامل د وسنی حکومت ناسمه اقتصادي پالیسی بللې. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل وینا کې زیاته کړه چې هیله مند دی چې له IMF سره شوې موافقه وروستۍ وي او بل ځل پاکستان له هغې مالي ادارې څخه پور اخیستو ته مجبور نشي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې د پیسو نړیوال صندوق د جولای پر 14 وویل چې چارواکو یې د پاکستان حکومت له پلاوي سره هغه هیواد ته د پور پر بحالولو موافقه کړې ده، خو وروستۍ منظوري به یې د هغې نړیوالې مالي ادارې د مشرتابه ډله یا اگزیکټیو بورډ کوي. IMF په بیان کې زیاته کړې چې تر منظوري وروسته به پاکستان ته څه د پاسه 1 ارب امریکایي ډالر پور ورکړي چې ورسره به هغه هیواد ته له پروګرام سره سم ټول پور 4.2 ارب ډالر ته ورسیږي. د پاکستان اقتصاد له 2019 زیږیز کال راهیسې له یو لړ مشکلاتو سره مخامخ دی. په هغه هیواد کې د بهرنۍ وسارو یا پیسو زیرمې په تیرو کلونو کې کمی شوې دي او همداراز د انفلیشن یا افراطي زر کچ لوړ شوی دی چې له وجې د امریکایي ډالر پرتله د پاکستاني روپۍ ارزښت خورا کم شوی دی. د دې له کبله په پاکستان کې ګراني زیاته شوې چې پر ضد یې په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې یو شمېر پراخې مظاهرې شوې دي. خو وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل پر 11 د خپلې دندې له پیل راهیسې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د اقتصادي حالت سمولو ته ژمن دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو تاسې غوږی د سواد د کالام په شاهو کلی او شاوخوا سیمو کې د نس ناستی او قی یا هیزی ناروغی تر شپږ نیم سوه زیاتې پیښې ثبت شوي دي. د سیمې مشران او چارواکي وایي د ناروغۍ له وجې تر اوسه یوه ښځه مړه شوې ده. د سیمې اوسیدونکي وایي په کلي کې د روغتیایي اسانتیاو نشتون له وجې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي او تر سل نه زیات ناروغان یې تر سل کیلومتره لرې د سیدو شریف روغتون ته لیږدولي دي. د سوات روغتیایي چارواکي وایي کالام او شاهو کلی کې یې اضافي ډاکټران لګولي دي او دا چې په تیرو ورځو کې د هغې بکټیریایي ناروغۍ پیښې په کمېدو دي. نور تفصیل نیاز احمد خان راک.
د سوات سیلانی سیمه کالام سره نږدې شاهو نومي کلی کې د قی او دست وبا خورېدو په اړه ځایي اولس وایي چې شاهو کلی او بیا په کالام کې د علاج لپاره مناسب اسپتال او نور اسانتیاګانې نشته، ځکه ځایي اولس سخت په مشکل کې دي. د کالام پخوانی ناظم امیر سید وایي
په کالام کې نه په سیول اسپتال کې داسې څه انتظام نه و او نه یې د کالام د شاهو کې چې کوم یو ډسپنسری و چې موږ هلته لاړنو هلته خو لکه بالکل لکه سټاف څه چې هلته میډیسن د اولی سره هیڅ موجود نه وه. پکار دا چې زمونږ هیلتھ ډپارټمنټ دې لپاره یو مستقبل داسې یو اقدام وکړي چې داسې نه که داسې دا خو دا یو کلی کې وشو که داسې که نور کلو کې هم وشي نو بیا هم دا به ډېر زیات مشکل شي. په شهو کې چې کوم اوبه رالی نو د هغې په وجه باندې هم یو ډېر وشو او نور هم لکه خلک ډېر زیات به تکلیف کې دی.
کالام یو بل اوسیدونکی نصر الله خان وایي که چېرې حکومت په دې سیمه کې په سمدستي توګه د قی او دست ناروغۍ علاج ونه کړو نو نورو سیمو ته هم دغه مرض خورېدی شي.
ورځ په ورځ دې کې اضافه کیږي نو حکومت ته موږ دا غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او د کم د هیلتھ ډپارټمنټ دی اسپیشل هغه ته موږ درخواست کوو چې دلته ایمرجنسی نافذ کړي او په دغه علاقه کې چې کم دی دا وبا نور خور نه شي. یقینا چې دغه شوو علاقه پورا متاثر شوی دی او سره سره چې کوم نږدې علاقې دي هغه نه هم په سیول اسپتال کالام کې د روزي درې نو والا پنځه یا لس کسان چې کوم دي هغه د دغه علاقې نه علاوه هم راځي.
د سوات صحت محکمې مشر ډاکټر سلیم خان په دغه اړه وایي چې دې ورځو کې د قی او دست بیماری عامه وي او خلکو ته پکار ده چې احتیاط نه کار واخلي.
په دې ورځو کې دا ګندو بو او یا خوراک ګنده د څومره چې د ګیډې مرضونه دي نو هغه د وجنه او لړۍ کې شروع کیږي چې اوبه خاص کر په دې ورځو کې استعمالی نو عادي خټکۍ او بیا د سکي دغه شانتي د خپل ټینکو په کورونو لپاسه چې یا داسې په کورونو کې هغه دي صفائی کوي کم از کم په هفته کې یو یو ځل صفائی پکار ده د ټینکو. دغه شانتي د خوراک کې ډېر احتیاط کوي چې هغه ګنده خوراکونه خاص کر کچه خوراکونه چې پک شوی نه دا غي نه فرېز پکار ده او بل دا چې بار بار لاس وینځل خاص کر د پخانی یا د دسمات نه رستو خپل لاس وینځل ځکه چې کم کس ته دا مرض وي او دا غه په سټول کې دا یي نو هغه سره لاس ټچ کیږي او هغه کا خوراک ته الله سرولي نو هغه بل ته منتقل کیږي.
د صحت محکمې مشر وایي چې کالام کې د حکومت لخوا سرکاري اسپیټال کار کوي. دا وخت شاهو کلی او کالام کې د قی او دست متاثر خلکو لپاره په ایمرجنسی کې ډاکټران لیږل شوي او ورته سړي ساته ویډیا علاج ورکوي. دوی وایي چې د قی او دست ناروغۍ کې 50% کمی راغلی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال لوی تاسو وګي د پنجاب حکومت تیر ونی هغه خلکو ته د وړیا بجلی ورکولو اعلان کړی وو چې د بجلی ترسل یونټ کارولی وي. د صوبې اعلی وزیر حمزه شاباس ویډیو چې د اقدام سره د هغه خلکو ته به سهولت ملاو شي چې کومه بجلی مصرفوي. نو موړی د اعلان په داس حال کې کړی چې په پنجاب کې په شلو حلقو کې زمینی ټاکنې د جولای پر 18 یعنی اتوار په ورځ کېږي. د دې اعلان وروسته د ټاکنو کمیشن د صوبای حکومت دا فیصله معطل کړه. خو د دې باوجود د پنجاب حکومت وایي د دې رعایت ورکولو لپاره یې یو سل اته سلویخت ارب روپۍ مختص کړي دي. په پاکستان کې توانایي بحران ورځ تر بلې زیاتیږي. د بجلی په نرخ کې هم اضافه روانه ده. آیا دغه شان سهولت د خیبر پختونخوا اعلانولی شي او که څنګه؟ د مشال اډو خبریال شانه واز ترکزی په دې اړه دا رپورټ لري.
د پنجاب وزیر الله حمزه شاباس د جولای په 4 اعلان کړو په دغه صوبه کې به د 50 کروڑ نه زیات خلکو ته وړیا بجلی ورکوي. نو دا به د بجلی استعمالونکي کوم رقم خلک وي؟ نوموړي په خپل وینا کې ویلي
پچھلے 6 ماه میں
په تیرو شپږو میاشتو کې چې چا هم 100 یونټ بجلی استعمال کړی ده هغوی ته به د پنجاب حکومت ته 40 روپو په سبسډۍ سره د جولای د میاشتې نه به 100 یونټ استعمالونکو ته وړیا بجلی ورکوي.
مفت بجلی فراهم کرنے جا رہی
سبسډي معنی دا چې د بجلی قیمت به د استفاده کوونکو په ځای د پنجاب صوبای حکومت د بجلی محکمې ته ورکوي. د پرایس انډیکس ډاټ پی کې د معلوماتو سره سم هر هغه تن چې د سلو پور یونټونه بجلی استعمالوي یو یونټ پورته په 9 روپۍ او 8.5 پیسو ورکړي. د وزیر اعلی حمزه شهباز لخوا د غیلان پنجاب کې د روشن ګرانه مانا د روښانه کور په نوم د پروګرام د لاندې کړي خو الیکشن کمیشن دغه اعلان معطل کړی او کمیشن ویلي دا اعلان د راتلونکو ضمني انتخاباتو وړاندې کول د قانون په خلاف ورزي کې راځي. پنجاب کې په شلو انتخابي حلقو د جولای په 12مه ضمني انتخابات اعلان شوي او دغه څوکۍ د پاکستان تحریک انصاف د منحرف غړو په نااهله کېدو سره خالی شوي. پاکستان کې د بجلی د محکمې وفاقي وزیر خورم دستګیر د جولای په 12 نیټه ویلي پیداوار 2000 میگاواټ دی او ضرورت 150 نوخته او ویلی ډیره هغه پیداواری یونټ چې بجلی جوړوي هم د خرڅونو د نه پیره کېدو د وجې بندي شوي. د فیصل آباد اوسیدونکو وارث پراچا چې په لاهور ښار کې یو نیجی ټی وی چینل سره کار کوي مشال ریډیو ته د جولای په 14مه وویل د حمزه شهباد لخوا شوی اعلان خلکو ستایلی خو ورسره دا خبره هم کیږي چې دا اعلان د ضمني انتخاباتو نه وړاندې کول یو سیاسي چال هم دی.
پی ٹی آئی ورکر بھی شامل
دی پی ٹی آئی والا هم شامل دی چې دا اعلان ستای خو اعتراض هم کوي چې دا ریلیف کې د انتخاباتو نه وړاندې کوي او وایي د دې په شوم دا خبره ده چې ریلیف عوامو نه د ووټ اخیستو لپاره اعلان شوی د خیبر پختونخوا صوبی وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه د جولای په 15مه یو ټویټ کې لیکلی د پنجاب سره خو یو سل او 340 ارب روپۍ د خپل خلکو د بجلی د پاره شته خو د صحت کارت د پاره ورسره یو روپۍ نشته او د زیاته کړی و چې دغه اعلان د ضمني انتخاباتو په دوران د خلکو نه ووټ اخیستو لپاره دوی کړي خدای ونول چې ګنی دوی به هم د خیبر پختونخوا صوبی خلکو ته په بجلی کې دغه شان ریلیف ورکوي او یا نه. نو آیا د خیبر پختونخوا صوبی حکومت د بجلی سبسیډي اعلانولی شي او دومره پیسې ورسره شته؟ د مشرق اخبار پیښور خبریال فهیم خان مشال ریډیو ته د جولای په 14مه دغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
خیبر پختونخوا حکومت د اوړو د پاره 75 ارب روپو سبسیډي آلریډي اخی ده اوس اوړه ملاویږي نه نو سبسیډي هغه سمې استعمالیږي الټا هغه اوړو قیمت نه کنټرول کیږي اوس که موږ دا تمه وکړو چې خیبر پختونخوا حکومت وا د بجلی په مت کې هم دغه 75 ارب روپۍ دي نو دې صوبې سره دومره پیسې نشته دی او بل خواته وفاق سره چې کوم سیاسي جنگ روان دی هغه کې هم خیبر پختونخوا ته خپل پیسې نه ملاویږي لګیا دي او سپورې خیبر پختونخوا حکومت خپل جاري خرجات نشي پوره کولی سبسیډي بسنګ ورکوي.
د پنجاب د حکومت لخوا په بجلی سبسیډي ورکول د دغه صوبې په کلیز بجټ کې اعلان شوی خو لا هم د الیکشن کمیشن په حکم دغه اعلان معطل دی خو وارث پراچا بیا وایي کتلې بشي چې د انتخاباتو وروسته دغه اعلان شوی یو سل او 340 ارب روپۍ څومره مودې پورې د غریب ولس په خېګړه راځي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو غواګي اسلام آباد های کورټ د مارګلی په غونډیو مارګدا هیلز کې پر سلګونه اکړه ځمکه د فوج د ملکیت داوا رد کړی دا او هلته یې ټولي ودانۍ نه قانونه ګرځولې دي. های کورټ د جولای پر 14مه په خپل تفصیلی پریکړه کې هم دا راځوي دي چې د پاکستان فوج او بهري ځواک د پلازمینی په هغه برخه کې د ودانۍ په جوړولو د قانون سرغړونه کړې ده او دا چې هغوی د کاروبار کولو اجازه نه لري. د مارګلی ملی یا نېشنل پارک په نوم په هغه 8000 اکړه ځمکه کې د بهري ځواک د ګالف لوبغالي او مونال ریسټورانت شامل دي چې د فوج د فارمونو ریاست په اجاره ورکړي وو. اسلام آباد های کورټ په دې اړه د مقدمې لنډ فیصله د 2022 کال د جنوري پر 11مه خبره کړې وه. د پاکستان فوج او بهري ځواک د عدالتي پریکړې په خبرګون کې سندي ویلي چې نور تفصیل یې د ملي امیرزاده په دې رپورت کې وو.
اسلام آباد های کورټ د مارګلا هیلز د مقدمې تفصیلی فیصله کې هلته ټولې ودانۍ غیر قانوني ګرځولې او ویلې دي چې د پاکستان بهري ځواک او پوز هلته په ودانو جوړولو سره د قانون خلاف ورزي کړې ده او هیڅ اختیار نه لري چې بلواسطه یا بلا واسطه کاروبارونه وکړي. د جولای په 14مه عدالت په جاری شوی پریکړه کې ویلي چې د ریاست د ځمکې د ملکیت داوا هم د پوز په اختیار کې نه دي. په 8000 اکړه ځمکه مشتمل مارګلا هیلز نېشنل پارک کې نیوی ګالف کورس او مونال ریسټورانت شامل دي چې د پوز د فارمونو ډایریکټریټ پر اجاره ورکړي دي. د اسلام آباد های کورټ جج اثر مین الله په پریکړه کې لیکلي چې د نېشنل پارک تر 8000 اکړه ځمکه باندې د پوز د ډایریکټریټ داوا سمنه ده او نیوی ګالف کورس جوړېدل هم غیر قانوني دي. د پاکستان پوز د عدالتي پریکړې په اړه لاس نه دی ویلي. په لندن کې شنون کې عائشه صدیقه چې د پاکستان پوز په کاروبارونو یې د ملیټری انک په نوم کتاب هم لیکلی د جولای په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د عدالت پریکړه ډیره ښه ده. هغې وویل چې عدالت یوه ډیره ښه نقطه راپورته کړې ده چې د پوز کار حفاظت کول او د آئین سره سم د ولس مدد کول دي نه چې کاروبار چلول. خو هغې زیاته کړه چې اوس په دا کتل وي چې حکومت به څنګه خپل ځمکه له پوز نه واپس ترلاسه کړي.
یہ جھگڑا بڑا پرانا چل رہا تھا کیونکہ یہ ہمیشہ فوج کے ادارے کہتے تھے
دا ڈیرا پخوانی شخڑا پوز ہمیش ویل چی زمونگ ادارے نہ بلکہ فاؤنڈیشن تا کاروبار نہ چلوی چی پکی ڈیر سیویلین یا غیر پوزی کسان پر روزگار دی زمونگ ورس رہی تعلق نشتا خو کمونگ دا بحری زواک دا ہوائی زواک او دا پوز مرکز تا گورو نو ہگا دروغ مخ ترازی چی پوز یہ دا کل نوائی بلا مہم مسئلہ دادا چی مرکزی یا صوبائی حکومتوں بعد عدالت دا حکم سرسم پلیزم کی واپس واخلی نو ددی پریکڑے عملی کیدل بسنگ کیگی
جو ہے وہ کیسے ہوگی.
دا اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اتھر من اللہ دا روان کال دا جنوری پا یو لسما دا پاکستان بحری پوز کلب ہاؤس او دا منال ریسٹورانٹ دا ڈنگولو او مرگلا گرین گولف کلب دا تڑلو امر کڑیو. عدالت پا فیصلہ کی ویلیو چی دا ودانے پا غیر قانونی توگا جوڑی شوی او دازمک دا مرگلا ہلز نیشنل پارک ملکیت تے در دے مخ کے پا 2019 کے دا پاکستان آڈیٹر جنرل پا مرگلا ہلز نیشنل پارک کے دا نہ اویا غیر قانونی ودانو فہرست ور کڑیو پائی کی ویل شوی چی دا مرگلا غر جنگل دا پوز فارم نزدیکلی او دراول جیل سره شاوخوا 2 کلومیټر علاقہ دا مارگلا نیشنل پارک برخه ده. په دې رپورٹ کې راغلیو چې دا پارک حد بندی نه ده شوی او هم دغه وجه ده چې په دغو ځایونو غیر قانونی ودانې جوړې شوې. د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو تو ویل د عدالت فیصله په خپل ځای سمه ده چې د پوز کار کاروبار نه دی خو دغه سوچ سم نه دی چې د پوز په ورده کې خلک کاروبار چلوي.
دا چې کوم ریټایرډ خلک دي د فوج نه هغوی به کداغه د فوج څنګه یا د هغه نه لاندې چې کوم کار کوي هغه دی فوجی فاؤنڈیشن دے یا ویلفیئر ٹرسٹ دے داغین اعلان دی چینو کارخانہ دے یا داغین اعلان دی نور داسی پروجیکٹوں دی چاہ چلی گی داغی دل فیر پیسہ چی یا پہ شہیدانو باندھے یا دا فوج فرض کا پسی نچ کی دی اول تک کم دے کے اگوئی دوائیں خلی نواغ دوائیں سرکاری فنڈ نہ نت پورا کی گی مدے پہ کہ داغی فنڈ نہ اچھائی یا زین داسی بھی کدا سے لا علاج بیماری نہیں یا اگوئی
سید نذیر ویل چې ځینې ځمکې د انګریزانو د وخت راهیسې پوسته ورکړي شوي چې د پټواریانو په کاغذونو کې تفصیل موجود دی او ملټري لینډ ډپارټمنټ یې چارې سنبالوي. نوموړي ویل د پوزمکې په مختلفو درجو اے بی او سی کې تقسیم دي چې د بیلابیلو مقصدونو لپاره استعمالیږي او د هغو ځمکو د استعمال لپاره د پوز د این او سی ضرورت وي. سید نذیر ویل دغه علاقه د اسلام آباد د حفاظت لپلوه ډیره مهمه ده ځکه چې دغه سفارت خانی دي او اوچه تسیمه ده نو ځکه ټول اسلام آباد ترې ښکاري. په 2014 کې د اسلام آباد یو اوسیدونکي زاهد بیگ مرزا په اسلام آباد های کورټ کې درخواست جمع کړو چې پکې یې د مارګلا نېشنل پارک ته خوندیتوب غوښتنه کړې وه. د پاکستان پوز یا د هغه ادارې اړوند ځینې شاخونه یو شمیر کاروبارونه لکه هوایی شرکتونه، هوټلونه، بانکونه، بیمه، خواړه، سری او د سیمټي کارخانه چلوي خو پوز د کاروبارونو په اړه په رسمي توګه سندې ویلې. د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجره
پلسنی مو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
پدونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
پسلورو بجو
مشال ته تاسو وګورئ د مشال رادیو د خبرونو د پښی بهتر رسیدلو په اخر کې درته یو واری بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوو.
کراچی کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د جنوبی وزیرستان نه په قومي اسمبلی کې د غړي یو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکخ علي وزیر ضمانت منظور کړی. په کراچی کې د علي وزیر وکیل قادر خان اډوکیټ د جولای په 15 مشال ریډیو ته وویل چې عدالت د علي وزیر د ضمانت دا فیصله د جولای په 15 محفوظه کړې وه او نن یې واوروله. په سینټ کې د ولسمشر ډاکټر عارف الوی پر ضد د مؤاخذې قرارداد جمع کړل شوی. په اسلام آباد کې د مشال د خبریال لمخه دا قرارداد د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې سینیټر ډاکټر افنان الله خان د جولای په 14 جمع کړی. د سند صوبی پولیس وایي تیر ورځې د خلکو مالونو ته د زیانونو اړولو مظاهرو پر مهال تر شپېتو زیات کسان نیولې دي. په دغو کې د پولیس په خبره زیاتره کسان د سهراب ګوټ د سیمې نیول شوي. څو ورځې وړاندې د حیدرآباد په یو هوټل کې د 15 کلن بلال کاکا له وجل کېدو وروسته سند صوبه کې د سندیانو پښتنو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی. د سند صوبی اعلی وزیر صوبایي وزیرانو بېلابېلو سیاسي مشرانو په یو وخت خوله خلکو ته د پورم نه پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. په پاکستان کې حکومت سره لننه د پېټرول او ډیزلو بیې ټیټې کړې دي. وزیر اعظم شهباز شریف بیګا ولس ته په ټلویزیوني وینا کې وویل دا پرېکړه په نړیوال بازار کې د تیلو د بیو له کمېدو سره سمه کړې. د شهباز شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزلو بیا 2.6 روپۍ او د پېټرولو هغه شاوخوا 2.25 روپۍ ته ښکته شوې ده. د سریلانکا د پارلیمان سپیکر د جولای د 15 په سهار ویلي چې ولسمشر ګوتا بایا راجا پکسا د جولای په 14 په رسمي توګه مستعفي شوه. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د اقتصادي بدحالۍ له امله لمیاشتو مظاهرې روانې دي. راجا پکسا د استعفا ورکولو بغیر د جولای په 14 له هیواد تښتېدلی و. هغه لومړی مالدیپ او بیا سنگاپور ته ولاړو چېرته چې د سریلانکا سفارت ته خپله استعفا ورکړه او پس له هغې د سعودي عرب جدي ښار ته رسېدلی.
هم دې سره د مشال اډیو د نن ورځې خبرونو پای ته ورسېدو. خپل کوربا ګلیاز، د خبرونو وایان مجید بابر، د تکنیکی همکار نادرا او د مشال اډیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا به هم د مشال اډیو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې سحر 9 بجې حاضر یو. کچر تاسو په همدې سپو پاتې شئ نو د وی او ای ډیوا راډیو خبرونه په واورئ. خما خام ولرئ، خوشاله اوسئ او په موجوده حالاتو کې د خپل ځان او د خپلو ګاونډیانو ډیر خیال ساتئ.